په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. قدرمنو دوستانو زاج ملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په یو بل خبري خبرونه کې هرکلی کوو. په هلمند کې نن د کابل بانک مخې ته یوه درنه چاودنه شوې ده چې مرګ ژوبله یې اړولې ده. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. د ولسمشر اشرف غني له هغه څرګندونو مو هم خبرو چې وایي د اصلاحاتو مخالفت هغه کسان کوي چې ګټې په خطر کې دي. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د سیمې افغانستان او نړۍ خبرونه له ملالۍ بشیر ناوړو.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د نوې کابل بانک مخې ته په چاودنه کې د وژل شوي شمیر 13 تنو ته لوړ شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې اصلاحي پروګرامونه روان کړي دي، خو د دې لپاره چې نتیجه ورکړي وخت ته اړتیا سته. او د اروپایي اتحادیې مشران په بروکسل کې په دوه ورځنۍ سرمشریزه کې ګډون کوي. بشپړه خبرونه. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د نوې کابل بانک مخې ته د موټر بم په چاودنه کې د وژل شوي شمیر 13 ته لوړ شو. د هلمند والی ویاند عمر ځواک آزادي رادیو ته وویل چې د دې چاودنې هدف د کابل بانک مخې ته دولتي کارکونکي وو چې د ماشونو اخیستلو ته یاد بانک ته ورغلي وو. په وژل شوي کې ملکیان د کابل بانک څانګې کارکونکي او امنیتي سرتیری شامل دي. د ښاغلي ځواک په وینا په دې پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان ټپیان شوي دي او د تلفاتو شمیر شایي نور هم زیات شي. د هلمند والی د ویاند په وینا په ټپیانو شوي کې ملکي کسان زیات دي. د حملې مسؤلیت هم تر اوسه چا پر خپله غاړه نه دی اخیستی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې اصلاحي پروګرامونه یې روان کړي دي، خو د دې له خاطره چې نتیجه ورکړي وخت ته اړتیا سته. دا خبرې ولسمشر نن په ارګ کې د هغې غونډې پر مهال وکړې چې د ارګ او ولس ترمنځ د مناظرې په نوم جوړه شوې وه. د ښاغلي غنی په وینا هغو نتایجو ته د رسېدو لپاره چې افغانان یې هیله لري باید د تحلیل برنامې او پلي کولو مرحلې تیرې سي. خو افغان ولسمشر ویل چې د حکومت پر اصلاحي پروګرامونو هغه کسان شدید انتقاد کوي چې شخصي ګټې له خطر سره مخامخ دي.
بخشی که منافع خود در خطر میبینه زیادترین چیغ میزنه.
دی وای یو شمیر چې خپل ګټې په خطر کې ویني ډېر ناری او چیغې جوړوي، خو هغه کسان چې پراتونکو کې ګټې ویني اوسنۍ ستونزو ته پام نه کوي. که ظرفیت غواړي باید بهترین کسان راوستل سي، او که مصلحت غواړي باید واسطه لرونکي کسان راوستل سي. په افغانستان کې د وګړو او ارګ ترمنځ لومړی مناظره په داسې حال کې کیږي چې کابل ښار په دې وروستیو کې د ملي وحدت حکومت پر وړاندې د اعتراضاتو شاهد و چې ګواکې د حکومت مشران د امنیت پر راوستلو کې پاتې راغلي دي. د جوزجان ولایت ځای چارواکي ادعا کوي چې په درزاب ولسوالۍ کې د طالبانو یو قومندان قاري امان چې په شمس الله مشهور و له 5 ملګرو سره یې د خپلو کسانو لخوا وژل سو. په دې قضیه کې تورن کس د پیښې له ځای تښتېدلی او ځان یې داعش ډلې ته سپارلی دی. د جوزجان د امنیې قومندانۍ امیر عبدالحفیظ خاشي نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
در جریان جنگ و درگیری امی نفر افرادی که
دی وایی در جگره پر محل دا سړی د هغو کسانو لخوا په چې لده سره تړاو لري په خپل د قاری امان په ګډون 15 نور کسان وژنی. دا سړی د درزاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی او داعش ته تسلیم شوی دی. دوی میاشتې کېږي چې په درزاب او خوشتېپې ولسوالیو کې داعش او طالب جنګیالي په خپلو کې په جګړه بوخت دي، او د ښاغلي خاشي په وینا د قاری امان وژل کېدل هم د دغو نښتو له لړۍ سره تړاو لري. د کندهار امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې په میوند ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو پراخ تصفیوي عملیات پیل شوي دي. د کندهار د پولیسو ویاند زیاد رانین ازادي رادیو ته وویل چې دغه عملیات د عامه نظم پولیسو او ملي اردو ځواکونو لخوا پرمخ ځي.
هغه ځینې کې په تصفیوي عملیاتو د عمل لري چې په دغه عملیاتو کې وسلوالو ترهګرو ته درنه مرګوب لا وراوښتي.
شاغلی درانی ویل چې د کندهار امنیت پر نورو شاخوا سیمو هم اغیز کولای سي. دی وایي چې دغه عملیات به تر هغه وخته دوام وکړي چې د وسلوالو فعالیتونه له منځه لاړ سي. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د اروپایي اتحادیه مشران په بروکسل کې په دوه ورځنۍ سرمشریزه کې ګډون کوي، او د ایجنډا په سر کې له اروپایي اتحادیه څخه د برتانیې د وتلو موضوع ده. ټاکل شوی ده د برتانیې صدر اعظم تریزا مے نن د 8 هیوادونو مشرانو ته وینا وکړي. دا به د اروپایي اتحادیه هیوادونو د وګړو لپاره په خپل هیواد کې د اوسېدو او د کار کولو د حقونو په اړه موافقه وړاندیز کړي. مے به همداراز د اروپایي شورا له رئیس ډونالډ ټوسک سره جلا وویني. توس کویلی دی اوس هم هیلمند دی له اروپایي اتحادیه څخه د برتانیې د وتلو پروسه به پر شاتګ وکړي. جنرال توسک نن په بروکسل کې یوې خبري غونډې ته وویل
Some of my British friends have even asked me.
دای وای زما ځینی برتانوی ملګرو لمه پښتنه کړې د چې آیا د دې پروسې د پرشاتګ امکان سته او آیا زه فکر کوم چې مذاکرات داسې نتیجه ورکړي چې برتانیا په اروپای اتحادیه کې پاتې شي. ما دوی ته وویل چې اروپای اتحادیه پر هیلو جوړه شوې و او دا هیله له امکان وتل ښکارې دي. نو څوک خبر تاسو شایي ما یو هیله لرونکی سړی و بولې، خو زه یوازې نه یم. د برتانیا او اروپای اتحادیه مشرانو له دغه اتحادیه څخه د برتانیا د وټولو خبري روانه اونۍ پیل کړې او ټاکل شوی د برتانیا به له دغه بلاک څخه د 2019 کال تر مارچ میاشتې پورې ووزي، او د جرمنی د پارلمان ولسی جرګې رای ورکړې چې له ترکیه څخه د خپلو کشفي الوتکو ماموریت چې د داعش پر ضد په جګړه کې برخه اخلي اردن ته انتقال کړي. دا وروسته له هغه چې د دواړو ناټو غړیو هیوادونو جرمنی او ترکیه ترمنځ اړیکې په دې وروستیو کې ترنګلې سوې. د پارلمان وکیلانو د چهارشنبې په ورځ 401 د 15 اتیا په وړاندې رای ورکړې چې د دفاع وزارت د هغې پرېکړې ملاتړ وکړي چې له مخې باید شپږ ټورنیډو الوتکې، یوه د تیلو رسولو الوتکه او شاوخوا 270 ځواکونه له انجرلیک هوایي اډې څخه د اردن ازرق هوایي اډې ته انتقال کړي. د خبرونو پای
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د نوي کابل بانک مخې ته د موټري بم په چاودنه کې د وژل شوو شمیر دیرش تنو ته لوړ شوی دی. په دې اړه به په هلمند کې له خپل خبریال سره تماس ونیسو او تازه حال به درته وړاندې کړو. دا چې ولې پرله پسې په بیلابیلو ولایتونو کې د کابل بانک پر څانګو بریدونه کېږي او هغه په داسې وخت کې چې دولتي مامورین تنخواګانې اخلي، ولې تر اوسه پورې د دا ډول بریدونو په مخنیوي کې حکومت پاتې راغلی؟ د امنیتي چارو له کارپو محمد انور سلطانی سره پرې مرکه لرو چې وایي دا بام واوري چې په کابل کې نن ولسمشر اشرف غنی په خپلو څرګندونو کې ویلي دي په حکومتداري کې د بدلون راوستلو په برخه کې په هیواد کې منفی او مثبت غبرګونونه موجود دي.
بخشی که منافع خود در خطر میبینه زیادترین جیغ میزنه، بخشی که زیادترین منافعشون در آینده انشاءالله تعالی تامین میشه کمترین توجه داره.
دا افغانستان جمهور ریاست وایي هیڅ وخت به دوی ته چمتو نشي چې له وسلوالو طالبانو سره د زندانیانو پر سر معامله وکړي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې په عراق او شام کې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې د مواصل ښار یو لرغونی جومات په بمونو باندې الوزولې دي. همدارنګه ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو او د خبرونې په دوهم نمایي کې کور کلی پروګرام او همداراز د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسي. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفا 12 نوي اورېدلی شي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د نوي کابل بانک مخې ته نن یو موټري بمي چاودنه شوې ده چې مرګ ژوبلې مړولې ده. دا چې د تلفاتو شمیرې څومره دی همدا اوس را سره له هلمند څخه د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی په تماس کې دی. دایي صاحب خبرونې ته ستړی مشي، د دې پیښې په اړه له تاسو سره تازه معلومات څه دي اورېدونکو ته وړاندې کړئ.
اما سلامونه، دا پیښه چې نن غرمه مهال رامنځته شوې ده د هلمند والیوانډ وایي چې د موټر بم په واسطه چاودنه رامنځته شوې ده، او نږدې هغه سرتېري په شکل کې چې هغوی د بېلابېلو سیمو نه د معاشونو د اخیستلو په موخه راغلي وه. تر اوسه پورې لا د ټپیانو او جمسو کسانو، خو د والیوانډ د دېرش نفر په شل کېدو او تر شپېتو د ډېرو کېدو خبر ورته دی. هغوی لیدي چې په دې کې ملکی کسان هم شامل دي، هم په جلسو کې هم په پټکانو کې، خو تر اوسه د کیک ارکان دا چې څومره په دې کې نظامي دي او څومره ملکي دي لا د رسولي په واک کې ورکوي.
درته وای چې په هلمند کې روختون دی دومره ټپیانو په درملنه کې هغه سره مت تماس نیولای دی چې د ټپیانو وضعیت څنګه دی او یا په روختون کې دغلته کافی امکانات شته دوی د درملنې لپاره؟ مخکیم په هلمند کې په ورته توګه د کابل بانک مخې ته داسې یو چاودنه شوې وه. دا راته وایي چې دا دقیقا په هماغه سیمه کې بیا په هماغه رقم او په هماغه بڼه باندې تکرار شوې پیښه ده او که تکرار شوي له مخکینۍ پیښې نه چارواکو دغلته څه امنیتي تدابیر نه و زیات کړي؟
ما ولیدل چې یو ډول سربېره ډېر ساده پلا شي، البته د پخوا په نسبت دا یو نوی کار و کېدله، ولې بیا هم دغه موټر بم ځانمرګې برید کوونکی د دغه تلاشۍ نه پیسې وړي او د کابل بانک دروازې ته یې ځان نږدې کړی، چېرې چې د چرچیرو بیروبار وو او لین یې جوړ کړی وو او په نوبت بانک داخلېدله. امنیتي سرچینې چې نن لږ وخت په داګه چې د دغه برید په اړه هم د بانک چارواکو ته هم د امنیتي سرچینو مسؤلینو ته له وړاندې خبر ورکول شوی وو چې پدې سیمه کې بیا دا پېښې تکرارېږي، زما درته یې هم مخونه نیولې ده.
مسؤلیت په اړه باندې تر اوسه پورې چا څه ویلي دي؟ کومې ډلې، کوم لوري؟
د سفر خبرې کوم رسنۍ ته په خاصه ازادي راډیو ته د پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی.
ډېره زیاته مننه کوو دای صاحب. او دوستانو، په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایي و چې دغلته یې د نننۍ خونړۍ چاودنې حال راکوو. دغه چاودنه په هماغه ځای کې شوې ده چې څه موده مخکې پکې برید شوی و، البته د کابل بانک مخې ته، او په داسې مهال شوې ده چې د چارواکو په وینا دولتي مامورینو معاش اخیسته. یوازې هلمند نه دی چې د کابل بانک څنګه پکې پنخه کیږي، عموما په بیلابیلو ولایتونو کې تر دې مخکې وخت په وخت بلکې په کراتو د کابل بانک پر څنګه په داسې حال کې بریدونه شوي دي چې دولتي مامورینو په ځانګړې توګه امنیتي مامورینو پکې خپلې تنخواګانې اخیستې. ولې افغان چارواکي د کابل بانک پر څنګه د پرله پسې بریدونو هغه هم په داسې وخت کې چې دولتي مامورین تنخواګانې اخلي په مخنیوي کې پاتې راغلي؟ د یوې مرکې په ترڅ کې مې دا پوښتنه د پوځي چارو له کارپو محمد انور سلطانی څخه وکړه.
خو اداره نشته دی، ضبط او رب نشته دی، پوښتنه نشته دی، پلان د ورځې یا د جمعې او د میاشتې نشته دی. هغه کسان په داسې وړو چې مقرر دي چې هغه د پروابطو راغلي وي، هغه نه تعلیم وتربیه نظامي لري، نه سیاسي پوهه لري. ننګرهار کې دغه یو لږ وکړه، بل لږ وکړه، دا په کونړ کې دا لږ وشو، دا په دغه کې په ګردیز او په دغه کې لوګر کې دا لږ وشو، دا په کابل کې وشو، دا وسته په هلمند لږ دا اخرنی او یا ورنی لږ نه دی. اصلا نظام په خوله کې اوبه دي.
سلطانی صاحب، دا راته ووایا چې که چارواکي مقرر شي د دغه پیښو په وړاندې څه کولی شي، یعنی څنګه یې مخه نیولی شي؟
هغه امنیتي پلان قرارګاه کې سرک سر ته د وضو غونډې راولي، قطار برابر شپږ اووه سوه هغې دپاره مفته مالۍ ده.
تاسو فکر کوئ چې د ماشینو توزیع بل ډول کیدلی شي د خصوصا امنیتي ادارو ته؟ ځکه چې اوس خو دا نوی سیستم دی، باید د بانکونو له لارې خلک خپلې پیسې ترلاسه کړي. فکر کوئ چې نورې لارې هم شته دی چې په هغې باندې په مسؤوله توګه امنیتي مامورینو ته او د دولت نورو مامورینو ته معاش توزیع شي میاشتنی؟
د اردو مامورین ته د بانک څنګه په اردو کې جوړ شي، د ملکی مامورینو د پاره د بانک څنګه په ولایت کې جوړ شي او د ولایت په قراوله پیردار مکلفیت لري چې د بانک پیردار ته څنګه د اجرات وکړي. اصلا دا د پلان حکومت دی لوی کونډ نو دا د ولس مرګ د ښکار له بهله چرګان وایي. اصلا باید دا په نظامي کشنو کې او په د ولایت په چوکاټ کې ملکي ادارې مسئول دی چې مامور ورشي خپل کار هلته ویشي او تلاشي وشي امنیتي ونیول شي. بیا مسئله نه سره د سړک په سر باندې لوبه ده او حکومت په دې خاطر باندې دا ارزښت نه لري چې د دېو لپاره خپل امکانات برابر دي. د ولس په مړ کېږي اوس دا فقط یو پاتیه ده. یو لک افغانۍ هغه دغه له ورکړه زخمي ده او 500 شهید له ورکړه په دې سامان ان لله وای نه الیه راجعون وایي. اصلا دا دا شلمه پېښه په افغانستان کې ځانمرګو ترورستانو د دې ملت په دې پاوز باندې
په مشخصه توګه د تاسو فکر باندې مسول څوک دی په دغسې ډول پیښو کې په ځانګړي توګه دغه د کابل بانک په بریدونو کې مسول ادارې څوک دی؟
مسول ادارې د ټول لپاره امنیتي ارګانونه د پولیسو دغه مامورین هلته ولاړ دي توجیب د مسؤلیت او مکلفیت له مخې بانک والا خپل مامورین نیول دي. هغه هم څلور سنکي دغه مدیران د بانکونو دا باید محاکمې سکتل شي او د پولیسو او استخباراتو شبکې چې د دغه منطقي مسؤلیت لري دوی باید تل شي چې د خلکو زامنو په قتلولو او په دغه کې دوی خپله مستقیما شریک دي. ځکه یوه واقعه نه ده، دوه نه دي، درې نه دي، څلور نه دي، پنځه نه دي. دا د زما د عمره فرسم او میراث چې غم په خانداد کې رومه دا د عمره فرسم غم دی صاحبه او زما اداره لمده کړنه ده د فلانه اداره دغه حال دي.
محمد انور سلطانی د پوزي چارو کارپوه چې د کابل بانک په هغه چاودنې خپل نظر څرګندوي چې نن په هلمند کې د کابل بانک د څنګه مخې ته موټری بمی چاودنه شوې ده او پکې لسکونو کسانو ته مرګ شو بل وخت.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
افغان ولسمشر وایي په حکومتدارۍ کې د بدلون راوستلو په برخه کې په هیواد کې منفي او مثبت غبرګونونه موجود دي. اشرف غني د پنځشنبې په ورځ د ارګ او خلکو د مناظرې تر عنوان لاندې جوړې شوې غونډې ته وویل چې د بدلونونو راوستلو لپاره باید مثبت ګامونه پورته شي. اکرام الله اکرام له کابل نور تفصیل راکوي.
افغان ولسمشر په داسې حال کې چې په حکومتداري کې د مثبت تغییر پر راوستو ټینګار کوي خو وایي یو شمېر هغه کسان چې ګټې په خطر کې دي په وړاندې غبرګونونه ښیي. محمد اشرف غني د پنځشنبې په ورځ د ارګ او خلکو په نامه جوړې شوې مناظرې ته وویل چې په تیرو څو کلونو کې د پرمختګ لپاره پیاوړي ګامونه اخیستل شوي او باید په ښه ډول دوام ومومي.
که ظرفیت غواړو باید بهترین خلک راولو او که مصلحت غواړو نو باید هغه خلک راولو چې واسطه ولري. تاسو چې د تحول په مراحلو کې ډیر دخیل یاستئ برخمن اوسئ. هغه خلک چې خپلې ګټې په خطر کې ګوري زیاتې چیغې وهي او هغه خلک چې پوهیږي په راتلونکي کې ګټې خوندي کیږي آرام دي.
که څه هم ښاغلي غني په خپلو خبرو کې د چا نوم وانخیست خو په دې وروستیو کې د ولسمشر او د هغه د کړنو او مدیریت په اړه بېلابېل اعتراضونه او انتقادونه وشول چې آن د استعفا غوښتنه یې وشوه. محمد اشرف غني په خپلو څرګندونو کې وویل چې ټولنه په زور او استبداد مخکې نه ځي او د ملي یووالي لپاره باید واحد فکر موجود وي.
یو ټولنه په زور پایدار نه شي پاتې کېدلی خو بحثونو او قناعت ورکولو سره همغږي پیدا کوي. دا اړینه ده چې فکر مو د ملي یووالي لپاره خلاص وي. تر کومه چې د یو فرد په توګه یو بل ونه منو زموږ ملي وحدت نشي تامینېدلی.
د ارګ او خلکو ترمنځ د مناظرې هدف چې نن پکې افغان ولسمشر دغه څرګندونې وکړي د ارګ میشتو په وینا په حکومتدارۍ کې د بنسټیز بدلون راوستل دي. دغه مناظره په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي بیا په کابل کې وروستیو پیښو ته په کتو خبرداری ورکړي که افغان حکومت د حکومتدارۍ په بڼه کې بدلون رانولي ممکن دا هیواد له ناورین سره مخ شي چې کنټرول به یې سخت وي. ښاغلی اماموتو چې پرون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ځانګړې ناسته کې خبرې کولې ویل چې په افغانستان کې امنیتي وضع مخ په خرابېدو ده او دې مسلې کورني سیاسي کړکیچونه لا زیات برملا کړي دي. دا هم ویلي چې د سیاسي مشارکت د پراخولو او د شفافیت لپاره د ملي وحدت د حکومت له هڅو پرته به افغانستان له ماتېدونکي حالت سره مخامخ شي. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر کارپوهان وایي دولت باید د کارونو د خطر سره کېدو او ښې حکومتدارۍ په هدف مسلکي او په کارپوه خلک په اداراتو کې په دندو وګماري تر څو خلکو ته ښه خدمات وړاندې شي. د چارو کارپوه محمد ناصر شفیق وایي
حکومت د نو دندو پسپارلو کې هغه خلپ دندو کوماري چې هغه د افغانستان ملت ته د قومي ژبني او سنتي تفوق طلبوي او پرته د ملت لپاره د خدمت ولتیا لري.
دغه سپارښتنې په داسې حال کې کیږي چې د افغان ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د پنځ شنبه په ورځ یو خبري کانفرنس ته وویل. ولسمشر هڅه کوي چې د کابینې لپاره داسې نوې سیری او کسان معرفي کړي چې له هر اړخه واړوي.
و مردل چې ولسمشر اشرف غنی واربیا اصلاحاتو ته ژمنتیا ښودلې او ویلې دي چې ښایي منفي او مثبت عکس العملونه له اصلاحاتو سره ملګري اوسي. په کابل کې د امریکایي پانتون هغه دوه استادان چې د طالبانو لخوا برمته شوي د مرستې غوښتنه کوي. طالبانو د چهارشنبه په ورځ یوه نوې ویډیو خپره کړې چې دغه استادان پکې ښودل شوي. د دې موضوع جزئیات له فریبا ظاهر نورو.
په کابل کې د امریکایي پوهنتون دوه استادان چې یوې امریکایي او بل استرالیایي دی د تیر کال په اگست میاشت کې د طالبانو لخوا وتښتول سو. په هغه ویډیو کې چې طالبانو د چهارشنبه په ورځ نوښته خبره کړه دغه دوه استادان ښکاري چې د مرستې غوښتنه کوي. په ویډیو کې استرالیایي تیموتی ویکس او امریکایي استاد کیوین کینګ له خپلو حکومتونو غواړي چې د دوی د خوشي کېدو لپاره د افغان حکومت او طالبانو سره خبرې وکړي. دواړه برمته سوي استادانو په دې ویډیو کې ویلي چې د دوی د خوشي کېدو لار دا ده چې هغه طالبان چې په بګرام کې د امریکا په پوځي مرکز او د کابل په پلچرخي زندان کې دي باید خوشي سي. تیموتی ویکس چې ظاهرا روغ معلومیږي ویلي کور ته زما د تګ یوازنۍ لار دا ده چې د استرالیا صدر اعظم له طالبانو سره خبرې وکړي. امریکایي استاد کیوین کینګ له یوې اوږدې نامنظمې ژیرې سره ظاهرا ښه نه ښکاري. دوی دواړه د تیر کال په اګست کې په کابل کې د امریکایي پوهنتون له څنګه وتښتول سوه. دواړو استادانو په ویډیو کې تاریخ د جون 14 نیټه ښودلې ده. د دوغو استادانو دوهمه ویډیو د چې خپرېږي. لومړی ویډیو د روان کال په جنوري کې خپره سوې و چې دغه دواړه برمته سوي کسان پکې ظاهرا ښه نه ښکارېدل، خو په دوهمه ویډیو کې دوی روغ معلومیږي. دوی وایي طالبان ښه چلند ورسره کوي، خو دا ګرانه ده چې وپوهېدل سي چې دوی د فشار په نتیجه کې خبرې کړي دي. امریکایي چارواکو په سپتمبر کې ویلي وو چې امریکایي ځواکونو د ژغورنې عملیات پیل کړي دي، خو تر اوسه د هغوی څرک نه دی موندلی. په تېرو څو کلونو کې چې امنیتي وضعیت کړکېچن دی، د افغان او بهرنیو وګړو تښتونې په تېره بیا په کابل کې ډېرې سوې دي. د داسې پیښو ډېری قربانیان د جنایتکارانو لخوا نیول کېږي. ځینې وختونه برمته سوي کسان پر وسلوالو مخالفینو پلورل کېږي، او یا هغوی په خپله هم د خپل افرادو د خوشی کېدو لپاره افغان یا بهرني وګړي پرم تکوي.
خو افغان حکومت وایي هیڅ وخت به دوی چمتو نه شي چې له وسلوالو طالبانو سره د زندانیانو په سر معامله وکړي. د افغان ولسمشر د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د څرګندونې نن په کابل کې د دې دوو استادانو د ویډیو له خپرېدو وروسته کړې دي. رحمت الله افغان په اړه جزئیات لري.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي له ټولو امکاناتونه په استفادې به هڅه وکړي چې د طالبانو لخوا برمته شوي زندانیان آزاد کړي. د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل افغان حکومت به له وسلوالو طالبانو سره د زندانیانو په سر معامله ونه کړي.
حکومت هیڅ وخت حاضر به معامله
هغه وایي حکومت چمتو نه دی چې له وسلوالو طالبانو سره د زندانیانو په سر معامله وکړي، خو له ټولو امکانات او ظرفیتونو نه په استفادې به هڅه وکړي چې د طالبانو له منګولو بندیان را خلاص کړي. دغه څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې وسلوالو طالبانو تېره ورځ یو ځل بیا د افغان امریکایي پوهنتون د برمته شویو استادانو ویډیو خپره کړه. په دغه ویډیو کې دواړه استادان د امریکا له ولسمشر او د استرالیا له لومړي وزیر غواړي چې د دوی د ازادېدو په بدل کې د وسلوالو طالبانو شرطونه ومني او له افغان حکومت سره طالب زندانیان آزاد کړي. د افغان امریکایي پوهنتون استادان نږدې یو لس میاشتې وړاندې د کابل ښار له دارالامان سړک څخه د وسلوالو طالبانو له لوري برمته سوي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې ځینې غړي وایي افغان حکومت باید له ډېر احتیاط څخه کار واخلي او په هیڅ ډول له وسلوالو مخالفانو سره د بندیانو تبادلې ته چمتو نسي. د ولسي جرګې غړي خالد پښتون ازادي راډیو ته وویل
حکومت باید د سخت احتیاط څخه کار واخلي، دا باید یو گزینه او یا یو بدیل و مخالفینو ته جوړ نکی چې دوی هر پلا مهم کسان یا خارجي اتباع یرغمل او برمتانی سی او روسته د منجان په مقابل کې لکوي. دا بخپل ډیر سخت د حکومت د ضعف نمائندگی وکي.
وسلوالو طالبانو په خبره سوي ویډیو کې غوښ کړی ک افغان حکومت له دوی سره بندي طالبان اعدام کړي او د زندانیانو په بدل کې د دوی غوښتنې ونه مني، نو دوی به هم هغه بهرنیان چې برمته کړي دي ووژني. د ولسی جرګې غړی خالد پښتونوي حکومت باید د وسلوالو غوښتنې ونه مني او په دې برخه کې په بدیلو لارو غور وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د داعش وسلوالې ډلې د عراق په شمالي ښار موصل کې د النوري په نوم یو تاریخي جومات په چاودیدونکو موادو الوزولی دی. فرشته جلالزه یې په اړه جزئیات لري.
د عراق صدر اعظم حیدر الابادی ویلي چې په موصل کې د داسې لرغوني ځای ویجاړول د دې څرګنده نقشه ده چې د داعش وسلوالو په موصل کې خپله ماتې منلې ده. د عراق دفاع وزارت پرون وویل چې د داعش وسلوالو د موصل ښار په النوري جامع کې چاودیدونکي مواد جوړ شوي او هڅه یې کوله چې د حکومتي ځواکونو د ورتګ مخنیوی وکړي، خو کله چې ونتوانېدل چاودیدونکي مواد یې والوزول او دغه تاریخي مسجد یې ویجاړ کړ. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی نن پر ټویټر وویل چې د دې لرغوني جامع او د هغه د منارو ویجاړول په دې معنا و چې داعش وسلوالو رسمن خپل شکست منلی دی. د عراق پاوځ د داعش دا کار تاریخي جنایت بللی دی. په عراق کې د داعش پر ضد په مبارزه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو قومندان جنرال جوزف مارتین ویلي چې د النوري مسجد ویجاړول د موصل او ټول عراق د خلکو پر ضد یو جنایت و. د جوزف مارتین په وینا دا پیښه څرګندوي چې ولې باید د داعش په څیر ویرانکار ډله له منځه ولاړه سي. دایشانو د عماق په نوم پر یو پاڼه چې تل د دې ډلې معلومات خپروي ادعا کړې چې النوري مسجد د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواو په هوایي حمله کې ویجاړ شوی دی، خو ائتلافي ځواکونو دا ادعا رد کړې ده او ویلي دي چې د چهارشنبه په ورځ دوی هیڅ بمباري نه ده کړې. ویل کېږي چې د عراق پوځ دا استمه درلوده چې د کوچني اختر تر رسیدو مخکې به النوري مسجد بیرته ونیسي، خو د موصل خلکو خبریالان ته ویلي چې دوی ویره درلوده چې د داعش وسلوال به په سیمه کې د کنټرول له بایللو سره دغه تاریخي ځای تخریب کړي. د داعش وسلوالو په 2014 میلادي کال کې موصل شارونیو د هغوی مشر ابو بکر البغدادي هغه مهال د دې ځای د خپل اسلامي خلافت اعلان وکړ. داعش وسلوالو هغه مهال هم یوار د دې مسجد د منارو د ویجاړولو هڅه کړې وه، خو د موصل خلک یې مخکې درېدلی وو. د موصل په زاړه ښار کې النوري جامع نږدې 800 کاله مخکې جوړ شوی و او یوازې د عراق نه بلکې د ټول منځني ختیځ او د اسلامي نړۍ لپاره یې تاریخي او فرهنګي ارزښت درلود. دا جامع د سلطان نور الدین زنګي په نوم جوړ شوی و. نور الدین زنګي د زنګ د کورنۍ د امیر عماد الدین زنګي زوی و. هغه په 12مه پیړۍ کې د سلجوقیانو د امپراتورۍ پر مهال د شام امیر و او بیا یې د خپلې واکمنۍ دمن عراق او نورو هیوادونو ته هم وغځوله. دا مسجد او منارې په رنګه او قیمتي ډبرو او د منځنۍ اسیا د هغو ودانیو په وړ جوړې شوې وې چې د سلجوقیانو په زمانې پورې اړه لري. د النوري مسجد منارې له څو لسیزو راهیسې د کږېدو په حال کې وې او ملګرو ملتونو یې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې اوري چې پرون د هند صدر اعظم له زرګونو کسانو سره یو ځای د یوګا تمرین وکړ. همدارنګه ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو. کور کلی پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم لرو. هفته هم له یاده مباسي چې د مهمو خبرونو سرخطونه هم په څو شیبو کې در اورو. د هندستان صدر اعظم نریندرا مودی د چهارشنبه په ورځ د یوګا د نړیوالې ورځې په مناسبت په لکنو ښار کې له زرګونو خلکو سره یو ځای تمرین وکړ. سره له دې چې سخت باران ورېده، خو د 50,000 په شاوخوا کسان د یوګا د تمرین لپاره د هند له صدر اعظم سره راټول شوي وو. نریندرا مودی چې سپورتي لباس یې په تن و، له ټولو وغوښتل چې یوګا یا د لرغونی ورزش په خپل ورځني ژوند کې وکاري. په نړۍ کې ډیر زیات هیوادونه شته چې زموږ له ژبې، فرهنګ او دودونو سره بلد نه دي، خو د یوګا له کبله د محل ټوله نړۍ له هندوستان سره د وصل کېدو په حال کې ده. له هغې راوروسته چې په 2014 میلادي کال کې نریندرا مودی د هند د صدر اعظم په توګه وټاکل شو، د یوګا د ورځې لمانځل یې په هندوستان کې رسمي کړل. له دې وروسته په 2015 میلادي کال کې د جون 21مه د یوګا د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. یوګا یو لرغونی روحي او فزیکي ورزش دی چې په بیلابیلو هیوادونو او تر ډیره په ټول هندوستان کې ترسره کیږي.
ولسمشر غنی نن د ارګ او خلکو ترمنځ د مناظرې تر سرلیک لاندې لومړی غونډه وکړه. عام افغانان په کابل کې دا ډول غونډو چې پکې د حکومتي چارواکو او عامو خلکو په ځانګړې توګه ځوانانو ترمنځ اړیکې ټینګېږي څه وایي؟ راځئ چې د څو تنو کابل ښاریانو څرګندونې واورو.
دا خو ډیره زیاته رضوانانو سره باید مشکلات واوري او د هغې نوی سوچ دی خاطې واوري دا خو ډیره زیاته فایده لري. په کار ده چې همیشه وزیران صاحبان یا رئیس جمهور همیشه دا ځوانان چې هر مشکل وي که نه چې راوی غواړي نږدې نه سره وګوري پوه شي مشکلات یې حل کړي.
ځوانان ټول بیکاره دي، کار او روزګار نشته دی. رئیس جمهور نږدې نه وګوري کوم ځوانان چې دا بیکاره دا روزګار شي، دا بهتره خبره ده. دا رئیس جمهور چې پخپله د خلکو پیشنهادات واوري وګوري، وزیر وګوري، دا نور ټول وګوري، دا به بهتره خبره ده.
دا خو ډېره زیاته ګټه لري ځکه چې ځوانان په یو ښه رول لوبوي په ټولنه کې. دا یو ښه کار چې مثال ځوانانو سره رئیس جمهور وګوري، د هغو پیشنهادونه هغو سره نظریات شریکوي، مثال ځوانانو مشکلات هغه حل شي. آئندہ کے پیدا سے اسے نژد نہ سر پوری ہمیشہ بہت دغوشی جلسے اوشی زوانان مشکلات او کن مثال عرض چی اغا پڑاچی.
دوستانو استاسو څرګندونه وی وس هم وخت په افغانستان کې 4:30 بجې شوی. یو ار پی افهم کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته ملالی بشیر نه اورو.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د نوي کابل بانک مخې ته د موټر بم په چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمیر 4 ته لوړ سو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 1409 هجري شمسي کال د سرطان 14مه د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه وټاکله. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې اصلاحي پروګرامونه یې روان کړي دي، خو د دې له خاطره چې نتیجه ورکړي وخت ته اړتیا سته. د جوزجان ولایت ځای چارواکي ادعا کوي چې په درزاب ولسوالۍ کې د طالبانو یو قومندان قاري امان چې په شمس الله مشهور و له 5 ملګرو سره یې د خپلو کسانو لخوا ووژل سو. د کندهار امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې په میوند ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو پراخ تصفیوي عملیات پیل شوي دي. د اروپایي اتحادیې مشران په بروکسل کې په 2 ورځنۍ سرمشریزه کې ګډون کوي او د ایجنډا په سر کې له اروپایي اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو موضوع ده. د جرمنی د پارلمان ولسی جرګې رائے ورکړې چې له ترکیه څخه د خپلو کشفي الوتکو ماموریت چې د داعش پر ضد په جګړه کې برخه اخلي اردن ته انتقال کړي. او د قزاقستان د سنا غونډې یو جنجالي لایحه تصویب کړل چې له مخې به یې چارواکي کولای سي له ترورستانو څخه د هغوی تابعیت واخلي.
دوستانو دا د ازادۍ راډیو ده. اوس هم څو سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
السلام علیکم. په مخکړې د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته تمه ده چې د کرکټ نړیواله شورا یا ICC په خپل نننۍ ناسته کې افغانستان او ایرلند ته د دغه شورا د بشپړ غړیتوب ورکولو په اړه پریکړه وکړي. افغانستان او ایرلند دواړه هیوادونه د بشپړ غړیتوب ترلاسه کولو لپاره خپل غوښتنلیکونه د کرکټ نړیوال شورا ته سپارلي او دواړه هیوادونه تمه لري چې له 2مې درجې څخه بشپړ غړیتوب ته پورته شي. د ځینو سرچینو په حواله ویل کېږي چې د دغې شورا بشپړ غړیتوب لرونکي هیوادونو او د کرکټ بورډ مشرانو د افغانستان د کرکټ بورډ د مشرانو سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې افغانستان ته به مثبته رایه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او ایرلند کرکټ بورډونو په دې اړه د خوشي ځانګړي پروګرامونه برابر کړي او په ټولنیزو میډیا کې هم په دې اړه ګرمي تفسیر روان دي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مسؤلین وایي چې 60 کال د ځینو امنیتي ستونزو له خبره نشي کولای چې د اولمپیک نړیواله ورځ په شاندارو مراسمو ولمانځي. د دې کمیټې ویان احسان یورو ازادي راډیو ته وویل چې د یادې ورځې د منظور لپاره چمتووالی نیولی و، خو امنیتي ستونزو له کبله د دغې ورځې په مناسبت سپورټي پروګرامونه نشي ترسره کولای. د یادونې وړ ده چې نن پنجشنبه په ټول نړۍ کې د اولمپیک نړیواله ورځ په شاندارو مراسمو لمانځل کیږي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مسؤلین وایي چې په ترکمنستان کې د کېدونکو اولمپیکي سیالیو لپاره افغان لوبغاړو تیاری پیل کړی دی. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د نشراتو مسؤل منور شهزاد ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالیو لپاره اوس مهال سلګونه لوبغاړي په تمرینات بوخت دي. شهزاد زیاته کړه چې د یادو سیالیو د پرانیستې مراسم لپاره د ټولې نړۍ ولسمشران هم ورغوښتل شوي چې له افغانستان څخه به هم د حکومت په مشرۍ یو لوړ پوړي چارواکی ولاړ شي. د سپورت خبرونو پای.
دوستانو مخکې له دینه چې کور کلی او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام درته وړاندې کوو، وروستۍ خبری ریپورت راخلو.
د کندهار په میوند بلوچستان کې د ګډو ځواکونو لوري پراخ پوځي عملیات پیل شوي. د کندهار د امنیت کمانډانۍ چارواکي وایي د دې عملیاتو هدف د وسلوالو ډلو ځپل او په دې بلوچستان کې د امنیتي مرکزونو پیاوړي کول دي. په دې اړه د محمد صادق رښتینی راستولې ریپورت اورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ساده رډیو ځانګړی پروګرام او کور کلی خبري کوي.
د ملي اردو، ملي او محلي پولیسو، امنظم او ملي امنیت ځواکونو تازه په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو د ځپلو په موخه پوځي عملیات پیل کړي. چارواکي وایي عملیات چانیز دي او د میوند ولسوالۍ په ټولو برخو کې به ترسره کیږي. د کندهار د پولیسو ویان زیاد درانی وایي د دغه پوځي عملیاتو رهبري افغان ځواکونه کوي او په میوند ولسوالۍ کې به د وسلوالو د فعالیتونو د له منځه وړلو تر وروستۍ پورې دوام ولري. دراني وویل د میوند ولسوالۍ په تیکوباد سیمه کې د افغان ځواکونو سره په نښته کې ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي او د هغوی مرکزونه هم له منځه وړل شوي.
د میوند ولسوالۍ په مربوطاتو کې زموږ د امنیتي ځواکونو او ورسره په مشترک ډول د افغانستان پولیسو او د ملي اردو ځواکونو یو لړ تفصیلي عملیات راپیل کړي دي چې تر ډېره حده بریالي روان دي. د میوند په مختلفو نقطو کې البته هغه نقطې چې د غزې څخه ولس تهدیدېږي او د غزې څخه د وسلوالو ترهګرو بوی راپورته کېږي، هغه ځینې کې د تفصیلي عملیات ادامه لري چې په دغه عملیاتو کې وسلوالو ترهګرو ته درنه مرجوب لور اوشتي.
نوموړي وایي د امنیت ټینګښت او د حکومتدارۍ د سکتور پراختیا د پولیسو عملیاتو اساسي موخې دي، خو په عملیاتو کې د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي په موخه د ولسي خلکو له مشورو څخه هم ګټه اخیستل کیږي. دراني وویل د میوند ولسوالۍ د امنیتي کمربند پیاوړي کول د کندهار د لویدیځو سیمو پر امنیت مثبت اغېز لرلی سي.
د خلکو په مستقیم همکاري دغه عملیات موږ په بریالي توګه پر مخ روان دي. ډېر ژر به هغه منطقې چې د دوی له تروریستي او ترهګریزو بریدونو تر فشار لاندې راځي هغه بشپړه توګه د دوی لستونه څخه پاکې شي او په سیمه کې به بشپړ د خلکو ته د امنیت زمینه مساعد.
میوند کندهار په لویدیځ کې د هلمند سره پر پوله پرته ولسوالۍ ده چې د نشه یي توکو د کاروباریانو په ګډون ورڅخه وسلوال د تګ راتګ د یوې مهمې لارې په توګه استفاده کوي. د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه د کندهار د امنیتي چارواکو له لوري په میوند کې د پولیسو عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو، د ماشوم د حقونو په خبرونه کې نن موږ سره د یونیسف د مرکزی دفتر کارکونکې زاهده ستانکزی ده چې د نجونو په میاشتنۍ ناروغي خبرې کوي. په پیل کې هغه وایي
دا یو مسله ده چې زموږ په ټولنه کې میندې او ښوونکي په دې مورد نجونو سره خبرې نه کوي او نجونې لږ څه په طریقه کې پاتې دي او یو حساسه او تبو مسله ده زموږ په ټولنه کې. د بلوغ د سترو جسمي او رواني بدلونونو پړاو ده او دا کېدای شي چې په بدن او چلند کې د بدلونونو څرګندېدو او د یو نامعین وخت په توګه وګڼل شي. په افغانستان کې د های سپایل د بلوغ د پایل په توګه ګڼل کیږي. د نجونو پر چلند ډیر محدودیتونه او ډیر توقعات وضع کیږي.
دغه د بلوغ مرحله د نجونو په تعلیم باندې څه تاثیر کولی شي؟
چون نجونې هیڅ معلومات نه لري او میندې او ښوونکي هم په دې مورد باندې دغو نجونو سره سې د بلوغ سنتر رسیږي د عادت ماور په مورد کې اصلا خبرې نه کوي. نو نجونې لکه په یو تاریکه کې پاتې دي او هغه آګاهي او معلومات چې باید ولري هغه معلومات نه لري. نو ځکه ډېرې نجونې د حیض په شروع کې یا د عادت ماور په شروع کې ښوونځي ته ناظریږي. هغه د دې لپاره سې په ښوونځي کې هغه کافي وسایل او سهولتونه موجود نه دي. د مثال په توګه په ښوونځي کې جدا جدا تشنابونه د الکانو د نجونو لپاره موجود نه دي، پاک تشنابونه موجود نه دي، پاک چاپیریال او خوندي چاپیریال سه نجونې په آرامه توګه خپل تکه یا خپل کوټک سل ته تبدیل کی اس یو محیط نسته په مکتب کې. ځکه نجونو باندې ډېر منفي اغیزه اچي، د نجونو په حاضری باندې او د نجونو په ښوونه او روزنه باندې یو منفي اغیزه اچي او ډېر بی بنیاده تصورات او ډېر بی بنیاده معلومات هم ستاسو مایندې دغه معلوماتو تر تاثیر لاندې سي. په مجرد سه د نجونو اولین حیض شروع سي یا اولین عادت موار شروع وسی نو مایند پلرونه پدی فکر کی کی سبا تنجلی خونځی تلاړنسی دی خو په نظر وخت دی ویجلی عادت ماور شروسی اغه ستر سنوره او ودی ته چمتو ده کچیره انجونه خونځی تنسی دا په خپل یو لار خلاصې دی نو په هنګام ودونه لپاره یاد ودونه د ماشومتوب په دوره کې بیا په داس وخت کې سی دینجونو اغه جسمانی او فیزیکی حالت د امیدواری لپاره آماده نه انجونه ودیږي او حمل اخلي صدا خپل په افغانستان کې یا د موږ په ټولنه کې د مایندو د مرګ او میر کچه لوړه بی
تاسو کوس په فیلی وضعیت باندې خبرې وکړي خبي
څومره په رواني او فیزیکی صحت باندې اغیزی چې یونیسف او د پوهنې وزارت په ګډه یو تحقیق په 2013 کال کې او یو بل تحقیق په یو تقریبا په لوړه پیمانه په شپږ ولایتونو کې په 2014 کال کې سرته ورسو او له دې تحقیقاتو نه موږ ته ډېرې ټکان ورکوونکي لاسته راوړنې راغلي. مثلا 80% نجونه د عادت ماوار په موده کې په شپږو یا پنځو ورځو کې حمام نه کوي. دا معلومات دوی ته د نیاګانو نه راغلي او بیا له میندو نه او بیا همداسې نسل په نسل دا معلومات نجونو ته رسېدلي. او کله چې یوه نجلۍ په شپږو یا اوو ورځو کې حمامونه کی دا په خپل د تعفن او د مریضیو باعث ګرځي او هغه څوک چې د دې نجونو خواته ناستي یا په ښوونځي کې هغه جلکۍ په صنف کې ناستي نورو د اذیت سبب ګرځي. دا واضح خبره ده چې د نورو د نجونو تمسخرو باعث ګرځي. دا نجلۍ په یو انزوا کې راځي یا تجرید کېږي د ټولنې نه یا له هغه اجتماع نه. او بله مهمه لاسته راوړنه چې موږ درلوده هغه دا وه چې 90% جنکۍ د عادت ماوار په وخت کې ښوونځي ته ناظریږي. دا د دې لپاره چې په ښوونځي کې مناسب شرایط نسته او دا نجونې هم کافي معلومات نه لري. حیرانوونکې خبر دا وه چې مخکې له دې چې د نجونو عادت ماوار شروع سي د جنکیانو اصلا کوم معلومات له میندو نه او له معلمینو نه درلودل. 50% جنکۍ تیکونه استفاده کوي او درس له زړو ټوټو او تیکونه استفاده کوي. 30% نجونې له پاکو او نخي تیکونه استفاده کوي په عادت ماوار کې او یوازې 8% جنکۍ چې په لویو ښارونو کې اوسیږي هغوی یا اقتصادي حالت یې لږ څه ښه ده هغه جنکیانې له کودکسونو استفاده کوي سره دواخانو یا بازارونو نه یې اخلي. هغه جنکیانې چې له تیکونه استفاده کوي د هغو تیکو مینځل په یو نامناسب شکل دي. اغه مثلا په سیوري کې اوري په اوبو او صابون استفاده نه کوي او توکي نه هغه تکي او بیا په یو نامناسب چې هغه تکي ساتي په بل میاس کې غن استفاده کوي. صدا په خپل په راتلونکو کې د اقامت وایي سګرزي راتلونکو کې ډیرو میکروبونو او د دوی د پروري صحت باندې منفي اغېز اچي.
کوم فعالیتونه تر اوسه پورې تر سره شوي دي؟
په 2013 کال کې یونیسف د لومړي ځل لپاره د پوهنې وزارت سره خپل بحثونه په دې مورد شروع کړل سي. هغه نجونې چې په پرابلمونو او مشکلاتو کې ژوند کوي یا رواني حالت یې ښه نه ده یا د اطمینان سطح د عادت ماوار د نامناسب تنظیم لپاره تر تاثیر لاندې راغلی نو په دې مورد وزارت معرف او یونیسف بحثونه وکړل چې څنګه کولی سو چې نجونو ته یو مناسب لار فراهم کړو، مناسب شرایط فراهم کړو. یونیسف د وزارت معرف یو څو نفر کارمندان مختلفو مملکتونو ته په آسیا جنوبي کې د سیمینارونو او د ورکشاپونو د لیدو لپاره ولېږل سي د یو جنه دوی هغه تجارب واخلي او په افغانستان کې تطبیق کړي. او یو مهم فعالیت چې موږ دلودو هغه دا و چې موږ یو راهنمود د معلمینو لپاره جوړ کړ او یو راهنمود هم د ساده پیامونو سره او تصویرونو سره د ځوانو نجونو لپاره جوړ کړ. سدا ډیر مهمه او ښه اغیزه درلوده. د هر ولایت نه دوه نفر ماستر ترینران تربیه کړل. سدوی په خپل نوبه بیا په ولایتونو کې معلمینو سره کار کوي، نجونو سره کار کوي او هم هغه نجونو چې له ښوونځیو نه بیرته پاتې دي د مختلفو دلایلو په لواجې خونځی ته نه ځي او د خونځی نه دی باندې پاتې دي د یو غولو لپاره هم موږ برنامه جوړ کړی سي د چټکو زده کړو خونځیو کې د هغوی سره د همدغو تربیه سوي معلمینو له طریقه موږ کار کوو تر څو چې هغه نجونې چې د خونځی نه دی باندې دي هغوی هم په تاریکه کې پاتې نه سي او هغه کافي معلومات حیث یا د قاعدګۍ په مورد هغوی ته واضح سي او آګاهي واخلي.
تاسو څه پیامونه لرئ نجونو ته؟
اول ګرانه مایندو ته دا ده چې خپل لورګانو سره کار وکړي، هغوی ته کافي معلومات ورکړي او په موقع معلومات ورکړي. مخکې له دې چې د دوی د حیث دوره شروع سي باید کافي معلومات ورسره شریک کړي تر څو چې نجونې آماده وي دغسې یو دورې ته. او بیا نجونو ته کافي نخید تکی برابری که زدکل ورکی سه لدی تکون سرنگ استفاده او که او انجون هم دقیق تکی باید پو پاکو بو سر پریمینزی پلمر که وچی که او بیا یو اتو که او یو پاک سی که او ساتی او پراتلون که میست که لدی تکین استفاده او که دی عادت ماوار پورازو که خوانځي ترک نکي زکه دا د دوی په تعلیم تربیه باندې منفي اغیزه چي کی وجلکی درې ورځې یا څلور ورځې مکتب ته نه حاضرېږي هغه له درسو بېرته پاتې کېږي خامخا په نجونو باندې فشار راځي تر اوسې هغه د څلور ورځو درسونه پوره کړي
او نظافت په دغه وخت کې ډېر مراد کړي
وخت یې موږ وایو چې تکا پاکه پرېمینځي او په لمر کې وچه کړي اوتوی کړي او په بیا په مناسب ځای کې وساتي خامخا مخکې له دې نه تکا بدلوي او وروسته له دې تکا مینځي دوی باید لاسونه په پاکو اوبو او په صابون باندې پرېمینځي او د وزارت معارف نه هم ما غوښتنه دا ده چې په ښوونځیو کې کافي اوبو برابرې کړي صابون موجودیت یو ډېر مهم امر ده چې جنکیانې لاس پرېمینځي او خپل شستشو لپاره له صابون استفاده وکړي او مناسب ځایونه موجود وي د جنکیانو لپاره
مننه ډېر زیاته
تشکر تاسو
تاسو د ماشوم د حقونو خبرونه واوریده چې د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کلی
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنی آیا میرمنی په وازی ځان د کور سرپرستی کولی شي
کو ځوان دته ما د سر خوشاله یو چې د سر کومک یو دا لیکان مرالو کو دغه درجه مراور سوالو
په افغانی ټولنه کې هم د نورې نړۍ په چیر یو شمیر میرمنو ته د کورنۍ ټول مسولیت ورپغړوي لخپل وړو بچو سره یوازې وسیږي او د ژوند درنو پیټو ته وګور کړی وي نن لام داسې دوه میرمنو سره غږیدلیو دا چې دوی له کوم ستونزو سره مخ شوي دي څه ډول یې د حل لارې چارې موندلي ماشومان یې څه ډول روزلي ورنه پوښتلي مو دي له ازادي راډیو سره اوسئ قدرمن اوردونکو په افغانستان کې د جنگ جګړو نام نیو کورنۍ شخړو او ځینو نور ورته مسایلو لواجې ډیرای کورنۍ به سرپرست پاتې دي نارینه یې وژل شوی یا هم له کور کلی مسافر شوی دي نو ځکه په کورونو کې میرمنې له خپل ماشومان سره یوازې پاتې دي فاطمه او امنه چې خواخي او انګور دي لامداسي خدوس خدي دوی د میدان هوایی د خامخټو د کورونو په پس کوڅو کې له خار او بازار څخه لري یوې نیمه جوړه شوې جونګړه کې اوسیږي کور ته ورغلو پوره شل ستوري ستړي کوونکې ځینې پاس بې کړکۍ کوټې ته ورختلې وي پنځه اویا کلنې خواښي زموږ هر کلی کوه ځینو کې په پورته کېدلو یې نفس سوی او سا نیولې ښکارېده کوټې ته لاړو هلته انګور هم ناسته وه سره کېناستو په پیل کې پنځه اویا کلنه فاطمه د خپلې کورنۍ د وژل شوو کسانو کیسه کوي ورپسې د ژوند سختۍ ټولې یوه په بلې پسې وایي له فاطمې سره یې د انګور امنې خبرې هم اورو
پلارګرنۍ له طرفه چې دوه ورونه دوه کاکاګان دا شهیدان سو دغه د سړي له خوا چې مې سړی یم شهید سو زه یم شهید دا چې ونه مې شهید یو ورک ته بیخي ځوندی ورک ته بس یو مې کاکا کې ورک سو یو مې ورور کې ورک سو څنګه ورک سو وای آیت الله مرس نغریره سخته ولا زوال مراد
امدا یو زوی دی و
سوی مې ما خو ځم په دې ساتو زوی مې ساتو دا به چیر ساتم سو به دا سرنګ ساتم چې دا چې ځواني ولا اوس ډیره خراب اسو زوی مې د نظر ته یې کوي راي ور وسې کګوري ما غو ته پام نه مادي زوی دې په شغل کې تلې زو بده و ځان ګور چیرته ساتم ستری ورځې وو چې دا ورور په ما سوال وکوي او وو سرنګ کوي نو زه خو خور بیا يم ما دې ما چیرته ما سیانې زور سره لې ورو مې دا سوال را باندې وکړو چې ته سرنګ کوي ما زوی مې نو سو سره ځم نو ګور سره مې ځم چې ما ګور به تنه چی وې
لورم نه لري
زو نن
ام دا یو زوی و
دا یو زوی نه خپه کول نو چې دا یې مرس هغه لازم چیرې سونه چیرې دې ستایې دې نست چې سړی مرګ سخت دی ورور سخت دی زوی په سخت نو مې نو خو زوی ته پاته سم نو زوی چې ته په خاصه دا چې لی ورنه مې وسی سی 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 تا خپل مړی په معنا لورې دا ستاول تخوري ما ته ویل ته هغه د ګور مې ما خو مې لوه ما لوې خدای ثواب وکای ثواب دې ثواب ما څنګه ثواب وای مې ورسې مرسي دې شو ډیر لوټه ده یو لوټه مې دا چې بل راپورته کوي ما زلو خو خزونه يم که خیر روزو بدادي خپل سخاون نو وساته دا خسر سره ما یو مې اس خفسوم پری مې دې د خپل ګور ته د خپل مسوته نې پېد
بیا هغه وخت یې ګورم درلودات دې د لی ورو دې لوټه
وکړه او دا مخ نه شته ګور مې وای زوی مې ځانه زوی مې و وای ځانه یې وای کنه
بیا چې کله تا واده ونه کړه له ورځ سره دی بیا خو بیا څه جنجال نه دی سره کوه
وای جنجال سره داسې مې رامات کو د راجه کسو د ما لاس څخه د لاسې غټ رامات کو
په چی وهلې
په غټ بیت باندې ووهل ډاکټر بیت مې یې کړ
بیا چې څه ورته نه ویلې
ویلي بیا مې پلار راغی مرکې ویلې هغه ویلې بیا اتې ما پلار ته ګوره خبر ما سره لویه وه پرېږدې چې اوس اوس وایتې دی بیا کل ده دا کارې وکړو مګر ته دا خبر ما لویه وه پلار مې لاس راپله پلستر کړو بېرته درېیمه ورځ لمسو ته راغلم اتې م خپل ژوند کوونه چې څه کړي وای
اوس ته کور کې له چا سره اوسېږې
اوس مې لنګور سره اوس
بل څوک دي
بل مې دغه دوه مسجد
ځوان سره قام دلک له ځوان نه قصره
ډېر ښه ځوان دی چې ما دا سره خوشاله یو ښه ځوان کوو دغه لیکان م رالوی کړو دغه درجه م راورسولو
د خو کې رسنه سره دا انګور ده
دا مې انګور
تاسو خپل نوم راتوایه
مانو امینه
تر تو وایته کله دي خوان مرس له بچو سره دي کوم مشکلات ولیدل کوم ستونزې دي ولیدې
څلور مې زمانه دی و مې لور او دا خواهی مې ولا موږ دغه د سرپرسته پاته سلو د دې کور مشکلات او زړه دوله سم مې ویله او بل هغه مې وظیفه وخته یو شخصي مکتب کې له سینه می بیا در معلمین می شروع کو در معلمین سیمه وایو بیا می دولتي مکتب کی
تر تاسو خپل کور در لوده کنه چیر د اوسیدل
نه نه مو خوښ کورن
چې کله دی خوان مرسه بیا دی زوی مرسه چا سره اوسیدل ایت رقم
مالت پوتن کی ول له وطن بیا می تاسو زوی مرسه در تر کابلت
خا
دی ورونه رااله چې وګور اوست
وطن کی خدای سره واج د لیمو وطن کی سی خزه کونډه سی بیا بیا بل واده کوي زکه سیغه ماشومان او شتلو کی دا خزه ځوانه خزه پاته سی د خو بیا سرپرسته پاته سوال هر رقم خبري دی واغ دی مې د دې لپاره مې ورور بیا تصمیم ونیو سی د دماغ سرګنی سره خبري وکړي سی کتا سی کول سی د یتیمان او د کونډ وسات خسید او کینس کول نو موږ ورته ازیر سی موږ دی بوز بیا لغه خطر موږ تیرانو کابل ته ځوند تر اوسه پوری کورم کراده
تاونه وختل یعنی خپل چې بیا بل واده وکړي
نه نو بل واده خو به ماشومان ټول به سره پر تکیدل یا غو اینده خرابېده ما خپل ژوند جوړاو خو دی غو اینده خرابېده
او بیا کلستا تصمیم نیو چې واده ونه کې خسرګنی خو دې جنجال سره
نه نه یو هم دې ما تصمیم ته ډیر قدر وکوي ته سی خپل د غمر کولای سي مو پورې جنجال نه راولي خپل زمان ساتي نام خدای ټول اول نمره او دوم نمره په خه درجه باندې کامیاب دي خو درسونه وای
ترې کله چې د لیمو تاسو ټول نه کې یو خځه کونډه سی بیا وځي خبره د ژوند سختيږي تاسو وکړل چې د انګور د تربیز ځای راوړ سوال کوم مرستي تخپل سره وکړي
ول یو مې ځل د کابل تر راتلو خبرو خلاص
شدل ته بیا چا څه ویلې
یا دلته خو ته دې خپل نه وځم
یا لګ لګ اوازې راتلې
څه رقم اوازې
اوازې د شي اوازې راتلې خبرې ده مې مثال دا کابل ته تللې د آزاد ګرځي آزاد ژوند کوي دا خبر خوسته په اطراف کې ډیره دی هغه د موږ لاله څه خبر وسی موږ آزاد ګرځو ځوان کوو خو آزاد که ګرځم په آیاو په پرده کې به ګرځم خپل عزت به مخوندي ګرځم به نو خو هغه خپل ځوان په مخ باندې بیا دغه وازی لګ لګ تر وګم راتلی چې مثال په دغه خبرې تاسو کېږي ما وسی کوي د خدای ته خو معلومه یم خدای مې په سر ولال د سیمه سره رقم ځوان د زندگی کړی تر دغه خبر او دغه غم ټول به ځان باندې قبول کړی دی او شکر ده هغه مشکلات نسبتا علي
کله چې اول کله دوی پلار مرسه ماشومان د مواړه اقتصادي ستونزې سره کومه کولې نو دې لکه مکه ولا
اقتصادي ستونزې دومره غوي چې هغه د خپل خاوند ماشه میولو هغه کوم ماشه یخصه او د روزي په میاس کې دی وستم د روزي او د شهيص او د کالم په حيات باندې مثال فاتسلو مشکلات ډیر ول دي پیسې نه وي د خپلوان او تا او ما واسي مثال کومه کې او کول دغه پیسې باندې ماغه کو بیا سی وظیفه مې واخله 2000 روپۍ مې ماشول لاغه وخت تر اوسه پورې بیا هغه 2000 باندې مې ماغه کارت اول بیا مې د امس رزوي مې دغه
مزدور
و چیرته به کراچی وانی کوله یو کار به کول
شکر ده خپل څومره خواري په غاړه وخسته
خواري خدغه خواري ولا چې یو نه خزه سکونډه سی بیا سفرسته سی خاوند دی نه یو کینځه اولاد عمر پاته سی خوخه یم او خپل هغه وظیفه و نه لري مشکلات خلار طرف اوله
کوم مشکل ډیره زیاته زوروله
اقتصادي مشکلم ډیرو به کوریم ډیره ولا مثال د کوټو کې مزون کله د سی یعنی د کې نه سټو جای په کې نه وله نمناکه کوټه به وی مثال اته گزاره ولا د سی په هغه شای زون موږ نه د کړی مثال هغه شپه ورځ وتی
وس تاسو دوه خځې په دې کور کې اواز یو سګي خپل بچو سره دی
او وس دا غلطه دواله دغه څلور ځامن می دی هغه دی را سره او موږ دوه لور می واده سوي
ترې انګور د څکل وظیفې ته ځی کنه ته دلته اواز لمسیان سره دی پاتې کیږي په دا کور کې کوم کارونه ورته کوي چې له دینه موږ زره فشار کم سي
دې ته وس دې ګرته وکم لې کار سره دا وکي مې دا کار زوګ تکو دا مې دې ګرته پوخ کم دا راځي مړی ته تیار کم الکان نو کثیره مې کوم
دې
باندې نه پرې د مد سرته وایو
نو دومره خپل مور ما ته ډیره راتیره ده دغه خاص سیمه ده لاواله خو په صمیمیت باندې ځوان کوو په ډیر احترام دا ما ته احترام کوي زه دې ته احترام کوم اولادو باندې مې ډیره مهربانه ده یعنی لمانه دا ورته مهربانه ده
لا اطلاع یو ګوت یو شی دا ټول ما بدون مسو مصرف یم یو ته کورس کو یو ته کتابچا یو ته قلم ما زه څکم دوی ته وفات دی اخیر ما په دې باندې دغه مصرف کو چې دوی دا درس وای
کومه دې تاو دین ګور تر منځ جوړ جنجال راغلی دا
یا راځي نو هغه خو سره یو کله کله مګر په دې نه بد نه لوري دا ته چې لا چیرته نه وخت چې ما دا زوري یو رقم دا خو شو کو ډیر کوي کزه ډیر پاکه کزه ډیر مال خلک باید دې په بس ته سي ټلیفون کو چې مینې را خلاص شې چیرې یې سرنګي سودا مې نه فکر کینې دې ما ځوان نه زونه يم جته زونهسته سي داني ماته زونهس ما باندې ډیر دا ګرانه نو دا خو ځوانه پاتس په لډیر نو زه ډیر دې خوشاله يم
په ځینو کورنیو کې چې کله نارینه نه اقتصادي مشکلات مې بیا دوه مېرمنې اوازې پاتسي ځینې جارو جنجال راځي کنه
بل جارو جنجال
څنګه تاسو وکولای شوي چې مانس کې مې جنجال نه یو خپل ځوان خوشاله مخکې
بولا دس دس اول خو یمت او هغه په کار لسی سره یمت رولاند کې غیرت رولاند کې د مادي مسایلو باندې جنگ او جګړه ونه کې یا مثال وړو خبرو باندې هغه ونه کې بیا سړو پاتسلو د واړه لیکان را پاتسلو دې ته متوجه اوس یعنی هغه را چې بیلاري نسی دغه سی وړي کلپ خوراځي په کور کې یعنی کم سلو ډیر شته دا خوراځي او داسې جګړه نه درغلی خدای نه خواسته چې هغه باید دې سوي سی موږ سره جدا سی یا سره بیل سی هم دی اولادو په منځ کې کومه غراسي
درنو دوستانو خبرونه کې روښانه شو چې د ژوند په اوږدو کې په انسان هر ډول حالات راتللی شي خو بریا مو هغه وخت په نصیب کیږي چې زغم او حوصله ولرو د ژوند د ترخو پر وړاندې ځان قوي او غښتلی کړو په دې هیله چې د ټول انسانانو ژوند آرامه هوسا او له خوښیو ډک وي اوسنۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا فرضای کې چې یاست الله مو مل او ملګری
خدای دستر قدرت نامده ژوند مینده زبط پاتا یا کسار شکنا آئے زبط پاتا یا کسار شکنا I'm not afraid to die.